سلامونه ستړي مشهید د شپې نه بجی د تاسو مخک لازده رادیو ناوری دی خبری خبرونه تموز فریده سیال ده وقا پای کار ده تخنیکی چارو پسن بلخ ترکلی کوم ده فرستان ده خبری الانو مرکز ده لغمان ولایت پا مرکز که ده کون غیقه ده خصوصی رادیو پترلکی دو جواره اندخنه سرگنده کرده ده رادیو لدوه لسیزو رهیسی پا مهترالان که فعالیت کوم دغه خبری مرکز د یک شنبه پورز د سرطان په ولسم په یو خبر پانه کې ویلي چې د طالبانو د استخباراتو ریاست د کاون غږ رادیو په دې د سره تړلې ده چې دا رادیو د دولت ملکیت دی. په خبر پانه کې د دې رسنۍ د کارکونکو د برخلیک په اړه څه نه دی ویل شوي. په افغانستان کې یو شمېر خبریالان د رسنیو له تړل کېدو وروسته بېروزګاره شوي چې یا هم په سختو کارونو بوخت شوي دي او یا هم د رسنیو ډګر پریښی دی. دا طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایو معلوماتو ریاست وایي چې په متحده عرب امارتو کې د الکترونیکي تذکیرو د ویش مرکز پرانیستی. د ادارې د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې لیکلي دي چې دغه مرکز په بوزوبي کې میشتو افغانانو ته د اسانتیاو د برابرولو لپاره یې په کار پیل کړی. د دې خبر پاڼې پر بنسټ دغه مرکز د شنبې په ورځ پرانیستل شو. په مراسمو کې یو شمېر طالب چارواکو هم حضور درلود. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د افغانستان د روان وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې د نړۍ په نورو برخو کې د شخړو له امله له افغانستانه د نړیوالې ټولنې پام اوښتی دی. ښاغلی میرزیایف د شنبې په ورځ د جولای په شپږمه په شوشا کې د ترک تبارو هیوادونو د همکاریو د شورا په غونډه کې د وینا پر مهال له افغانستان سره د مرستو د لا زیاتې همغږۍ غوښتنه وکړه. د په وینا د افغانستان وضعیت د نړیوالې ټولنې له پامه غورځول شوی دی. او په اسرائیلي کې نن یکشنبه لسګونو زرو کسانو مظاهرې پیل کړې دي. دوی پر حکومت غږ کوي چې د حماس له سخت دریځې ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه ګڼل کېږي قربان وکړي څو د یرغمبلو د خلاصون لپاره زمینه برابره شي. د جرمنی د ډی پی خبر اژانس راپور له مخې په تل ابیب کې مظاهره چانه د اوس لپاره وقفه وکړي شعارونه ورکول. د دې غونډې په څنډه کې د مظاهره چانه او پولیس ترمنځ نښتې شوي او یو شمېر مظاهره چان نیول شوي هم دي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې سره د مطالبه اورېدل شي. د قطعی د نمرنی خبرتیا سیستم شبکه وایي چې په افغانستان کې وروستۍ سیلابونو د خطر رامنځته کړی چې خلک له قطعی سره په دې هیواد کې مخامخ شي. وړاندې په دې اړه درته وروستۍ جزئیات لرو. په دې اړه به هم راسره راپور واورئ چې په چین کې د طالبانو د په نو سفیر د هغو نجونو ښه راغلاست ویلی دی یا د هغوی قدردانی کړې ده چې د دای د زده کړو د سیستم څخه کتنې ته ورغلی و خو بیرته افغان نجونې وایي
ولې دوی د خپل د وطن د نجونو لپاره دا هیلې نه ګوري ځکه زموږ استعدادونه سي دي. یعنی زه باور لرم دا هغه استعدادونه دي دلته په افغانستان کې چې هر څه کولی سي، یعنی هر شخصیت تر جوړېدلی سي.
بل پلاو په افغانستان کې اقتصادي ستونزو د زیاتېدو تر څنګ خلک له بېکارۍ سر ټکوي. د افغانستان د مسایلو سربېره نړیوالو موضوعاتو ته هم سر ورښکاره کوو. نور مطالبې مشتملتیا هم غواړو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیان ستړي مشه ده. قطعی د نمرنی خبرتیا سیستم شبکه له دې خبرې سره چې په افغانستان کې د روسي او سیلابونو له امله تر روانې سپتمبر میاشتې پورې د قطعی خطر شته. یو شمېر سیلاب ځپلي وایي په سیمو کې له سیلابونو د شاوخوا دوو میاشتو په تېرېدو له هم بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
د قحطۍ د لومړنۍ خبرتیا سیستم شبکه چې د قحطۍ د وړاندوینې یوه نړیواله شبکه ده په افغانستان کې د وروستي سیلابونو له امله تر راروانې سپتمبر میاشتې پورې د قحطۍ د خطر په اړه اندېښنه ښودلې. د متحده ایالاتونو په نړیوالې پراختیا ادارې یا USAID اړوند د شبکې د شنبې په ورځ په خپل راپور کې اټکل کړی چې د دې قحطۍ اغېز ښایي په ځینو سیمو کې د سږني کال له اکتوبر څخه نیولې د 2015 زېږدیز کال تر جنوري میاشتې پورې دوام وکړي. په یاد راپور کې راغلي چې وروستي سیلابونه، د وچکالی اوږدمهاله اغیزې او کمزوري اقتصادي شرایطو خوړو او عوایدو ته د کورنیو لاسرسی له خنډ سره مخ کوي. راپور زیاتوي چې د 2024 کال د مې په لومړیو کې سیلابونو شمالي، شمال ختیځ او لویدیځ ولایتونه سخت اغیزمن کړل او په زرګونو هغه کورنیو ته یې پراخ زیانونه واړول چې معمولا د خوړو او عوایدو لپاره په کرنې او مالدارۍ تکیه وه او اوس دوی بیړنیو بشري خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د دې شبکې د سیمه ییزو معلوماتو له مخې بغلان ولایت په ځانګړې توګه د سیلابونو له امله زیانمن شوی، چیرې چې یوازې 2000 جریبه کرنیزه ځمکه د سیلابونو له امله اغیزمنه شوې. په ورته وخت کې یو شمېر سیلاب ځپلي هم وایي چې د کورنۍ اقتصاد یې یوازې کرنې او مالداري پورې تړلی و، خو سیلابونو یې هر څه له منځه یوړل او اوس له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د بغلان ولایت په مرکزي بغلان کې او کروندګر نورالله او د فاریاب ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ او کروندګر معزله ازادي راډیو ته وویل:
زموږ کرنیزه ځمکه وه، موږ په حمل کې للمي غنم کرلي وه. د حاصلاتو وخت و چې سیلاب راغی او ټول یوړل، خراب یې کړل.
موږ خلکو غنم وربشې نخود او داسې نور شیان کرلي وو، خو له منځه ولاړل. نه یوازې ځمکه، بلکې زموږ کور، حویلۍ، خواړه، کالي او ټول له منځه تللي وو.
د سیلاب ځپلي وایي سره له دې چې په سیمو کې له سیلابونو شاوخوا 2 میاشتې تېرې شوې، خو تر اوسه هم بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یا UNHCR تر دې مخکې ویلي وو چې افغانستان له سختو سیلابونو وروسته له بحران سره مخ دی. د ملګرو ملتونو سازمان د معلوماتو له مخې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله تر ټولو زیات زیانمنونکو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې ورسره د مقابلې توان هم نه لري. د یادونې ده چې افغانستان تر سیلابونو مخکې پرله پسې وچکالیو او نورو طبیعي پیښو هم سخت اغیزمن کړی، چې هم خلکو ته پکې ډېر زیان رسېدلی دی.
په راپور کې مو واورېدله چې د قطع د لومړنۍ خبرتیا سیستم شبکې له دې خبرې سره چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله تر روانې سپتمبر میاشتې پورې د قطع خطر شته. یو شمېر سیلاب ځپلو ویلي وو چې د دوی په سیمو کې د سیلابونو د شاوخوا 2 میاشتو تېرېدو وروسته له هم دوی بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له دې سره جوخت بیا یو شمېر هغه کسان چې په افغانستان کې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي شکایت کوي چې د کار زمینه ورته برابره نه ده. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د کابل ښار د سرچوک له ګڼه ګوڼې ډکه سیمه، په ډېر شمېر سره کارګران چې اکثره یې ځوانان دي، دلته د ورځنۍ مزدورۍ لپاره راټولېږي چې ماښام څو نغدې پیسې ترلاسه او خپلو کورنیو ته خواړه او ډوډۍ یوسي. خلک هم د اړتیا وړ کسبګرو او کارګرانو پسې همدلته راځي. د کار غوښتونکو شمېر زیات، خو شکایتونه موجود دي چې کار کم دی. د کابل ښار اوسیدونکي 50 کلن محمد امان ازادي راډیو ته وویل: د کابل ښار بل اوسیدونکی محمد نبی هم ورته شکایت او خبرې لري. نوموړی وایي له همدې امله اوس د یو چا ټکسي موټر په مزدوری چلوي.
وخت مې چوک کې مزدوری کوله، اوس بس چوک نه خلاصو مې موټر پټی کې سیوانی چلوم. هغه منډی والا کله کاری کله نه موټر وارس کوي، دریږي په ټیله باندې د خپل کور هغه روان کړی ده. کله پیدا کېده کله نه پیدا کېده، کېدل هغه خو یو مریض ته ما که دوا کېدل. اوس دا پردی موټر چلوم چې 200 ګټم سل هغه اخلي 500 سل ماته پاتې کېږي.
دا یوازې کابل نه دی، بلکې ځینو نورو ولایتونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی 28 کلن رباني وایي دای هم له هڅو سره سره پوره اونۍ کار نسی موندلی.
مور افلار دواړه دایمي هر وخت مریضان ټول عمر نه سابندې مریضتیا لري دواړه. ذاته کس کور مو کور ما خويندې مری او یو مخشه رور ده. مزدری کله ای کله نی دغلطه دیاړي کړو سره په سر مې لرګي ماته 50 روپۍ من ماته کله ای کله نی بس نشو کولای چې مون هر وخت ځان ته مور افلار ډاکټر لوي سو دغه مشکل سره مخ یو ډیر زیات.
همدا تیرونی ازادي رادیو لکندهار ولایت هم د ورته ستونزې په اړه راپور درلود. هڅه مو وکړه د دغو خلکو د اندېښنو او په ټول افغانستان کې د وزګارو خلکو د وضعیت او د دوی د ستونزو ته د رسیدنې په اړه د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمی وپوښتو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو مخکې د روان کال د جون میاشتې په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست عبدالمنان عمری په مشرۍ یو پلاوی د روسیې سن پیټرزبورګ په وبستمه ناسته کې روسیې ته د افغان کارګرو د قانوني لیږد په اړه طرحه وړاندې کړې وه، خو د دې طرحې د جزئیاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته بیکاري او اقتصادي ستونزې ډېرې سوي او ډیری افغان ځوانان هم د کار په لټه په ګواښونو او مرګونو لارو نورو هیوادونو ته غیر قانوني سفرونه کوي. تازه قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکه یا FEWS نت شنبه د جولای په شپږمه په خپل یو راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له 2021 کال راهیسې اقتصادي فعالیتونه محدود، د خراب اقتصادي وضعیت له امله د کورنیو اړتیاوې زیاتې او په ښاري او کلیوالو سیمو کې د بېوزلو کورنیو عایداتي سرچینې او تنخواګانې کمې سوي دي. دغې شبکې ویلي د 2023 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې له هغه مهاله چې له ایران او پاکستانه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل سوي، له محدود فرصتونو سره سره د کارموندنې لپاره د خلکو ترمنځ سیالۍ زیاتې او د پیسو عمومي راکړه ورکړه هم کمه سوي چې د خلکو پر اقتصاد خورا اغیز کړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د محرم میاشتې په پایل سره د افغانستان د شیعه عالمانو شورا د طالبانو له حکومت غوښتې دي چې د دې میاشتې په مراسمو کې د امنیت د تامین ورته تامین کړي. ورزو تفصیل سنکا کرنا ورو.
د محرم میاشتې له پیل سره سم د افغانستان د شیعه عالمانو شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو له حکومت غوښتي چې په دې میاشت کې دې ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي. په دغه اعلامیه کې چې د شنبې په ورځ د دغې شورا پر فیسبوک پاڼه خپره شوې، له تنظیمونکو او حسینیو غوښتل شوي چې د نظم او امنیت په ټینګښت کې همکاري وکړي او شکمنو مواردو ته دې پام وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د سږ کال د محرم مراسمو د ترسره کولو د محدودیت په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د شیعه عالمانو د شورا غړي شیخ جواد صالحی ازادي راډیو ته وویل د طالبان حکومت امنیتي چارواکو دوی ته ویلي چې دغه مراسم په جمعتونو او حسینیو کې ترسره شي او د ډلې سو ګرځېدو را ګرځېدو څخه دې ډډه وشي. هغه وویل
طبعاً بعلت مشکلات امنیتی مسئولین
د امنیتی ستونزو له امله غوښتنه وکړه چې د امنیت د ټینګښت لپاره د مراسم په جمعتونو او تکیهخانو کې ترسره شي او د ترافیکي او امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره د ماتم کوونکو ډلو او پلاو تګ راتګ څخه ډډه وشي،
تردد هیئت‌ها جلوګیری بشه.
یو شمیر ښاریان هم په خپلو سیمو کې د یادو مراسمو لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. د کابل ښار د لویدیځ اوسیدونکي هما ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال دا مراسم پیکه ښکاري او په دې سیمه کې شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
خیلی کمرنگ شدن مردم جرأتی
مراسم پیکه کاری او خلک د سقاخانو او نظرونو ته جوړولو جرأت نه لري. سړکونه باید په تورو ټوټو ونه پوکل سي او نوهې باید په واټونو ونه غګول سي ځکه چې خلکو ته د مزاحمت لامل کیږي.
مزاحمت به مردم میشه اینا را منع کرده.
د هرات ولایت دوه اوسیدونکو چې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
امسال در هرات آمادگی ها گرفت.
په هرات که سک کال چمتواله نیول شوی، خود تیر کال ده محدودیتونو لامله سک کال هم ده نظری کمپونو او تور بیرغونو شمیر دوم را زیاد ندهی. زموگ وقتن داده چه دا مرسم په سوله او امنیت که ترسره شی او موگ ده اجازه را کرل شی چه دا مرسم ده تل پتیر ول منزو
با ما تا مرسم خودم مثل سالهای قبل بزرگ داشت کنیم.
امسال یک سلسله محدودیت ها وضع شدن از امارات اسلامی
سکل د اسلامی امارات او د شیعه عالمانو شورا لخوا ډیر محدودیتونه شته. خلک دا حق نه لري چې په واټونو مراسم ولمانځي. ټول مراسم باید په تکیهخانو او جمعتونو کې ترسره شي.
مراسم خود را در مساجد و تکایه خانه ها برگزار کنند.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې د محرم مراسم د نظر ورکولو، د کمپونو په جوړولو، د موټریزو کاروانونو په جوړولو او ښارونو کې په ګرځېدو راګرځېدو او د ویر کوونکو ډلو د ماتمي ترانو په ویلو، د کورونو او جوماتونو په بامونو او د سړکونو پر غاړو د بیرغونو په پورته کولو سره لمانځل کېدل. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سږکال د محرم د مراسمو د ترسره کولو د محدودیتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تېر کال د طالبان حکومت په دې میاشت کې د مذهبي مراسمو په ترسره کولو محدودیتونه لګولي وه. په دې محدودیتونو کې د بیرغونو لګول، په واټونو د ویر کوونکو ډلو ګرځېدل راګرځېدل، له جوماتونو سره د وړو تکیه خانو یو ځای کېدل او د نظر ورکولو کمپونو جوړول شامل وه. تېر کال د شیعه عالمانو شورا د دغو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ او افغانستان مسلمانان، په ځانګړې توګه شیعهګان، د محرم د میاشتې لومړۍ لسیزه د عاشورا په مناسبت چې د اسلام پیغمبر د المسیح امام حسین د شهادت ورځ ده، د ویر، نظر او خیرات مراسمو په ترسره کولو لمانځي. خو دغه مراسم تل په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو او بریدونو سره مخ شوي دي. د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د شیعهګانو پر جوماتونو او د هغوی د راټولېدو پر ځایونو څو بریدونه وشول چې د اسلامي دولت یعنې داعش د خراسان څنګ کې مسؤلیت پر غاړه اخیستی و. په دې جمهوري نظام کې هم په افغانستان کې د شیعهګانو د راټولېدو ځایونه د ځانمرګو بریدونو او چاودنو هدف ګرځېدلي، چې هغه مهال یې هم په ډېریو مواردو کې د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش مسؤلیت منلی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به هم د برېټانیې ټاکنو ته ورشو چې نوي لومړي وزیر ویل دي چې دوی رواندا ته کډوال نه لیږي. ورځو په دې اړه نور تفصیل سمات سره اورو.
د برېټانیا نوی صدر اعظم د شنبې په ورځ د خپلې دندې په لومړۍ ورځ اعلان وکړ چې د رواندا افریقایي هیواد ته د مهاجرو د استولو لپاره د پخواني حکومت جنجالي پلان به لغوه شي او د نوي حکومت اصلي تمرکز به پر اقتصادي وده وي. د برېټانیا د کارګر ګوند مشر کیر سټارمر د جمعې په ورځ د جولای د 15 نیټې په انتخاباتو کې په پریکنده بریا سره په دغه هیواد کې د محافظه کارانو 14 کلنه واکمنی پایته ورسوله. هغه د شنبې په ورځ وویل چې بدلون ته لیواله دی او د ګوند ماموریت دی چې بل ډول سیاست وکوي. د برېټانیا نوی صدر اعظم وروسته په یوه خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې رواندا ته د پناه غوښتونکو د استولو په وسیله د برېټانیا جنوبي سواحلو ته د کډوالو د کوچنیو بیړیو د راتګ د مخنیوي لپاره به د محافظه کارانو پلان ته دوام ور نه کړي. ښاغلی سټارمر د لندن په لسم داونینګ واټ کې په خپل دفتر کې خبریالانو ته وویل د رواندا پلان تر پیل کېدو مخکې ناکام او مړ شو. دی نه غواړي هغو چلونو ته دوام ورکړي چې مخنیوي کې نوی. په برېټانیا کې د غیر قانوني پناه غوښتونکو په شمیر کې د زیاتوالي له کبله د هیواد محافظه کار ګوند تر فشار لاندې دی چې ستونزې ته د حل لار ومومي. افریقایي هیواد رواندا ته د دغو مهاجرو د استولو په اړه د محافظه کارانو نظر هم نه دی توانېدلی چې ستونزه حل کړي. په داسې حال کې چې د بشري حقونو ډلو د ریشي سوناک حکومت دا اقدام د بشري حقونو سرغړونه بللې او د کډوالو د ایستلو ملاتړي شکایت کوي چې رواندا ته یوه الوتنه هم نه ده استول شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د اداري وکیلانو ویلي دي چې د ختیځي افریقا په رواندا کې کډوال هغو هیوادونو ته د جبري اخراج له احتمال سره مخامخ دي چې ژوندې په خطر کې دی. په 2023 میلادي کال کې له 9000 څخه ډیر پناه غوښتونکي په وړو کښتیو کې برېټانیا ته رسیدلي چې په 2022 کې د نږدې 46000 بې ساري شمیر یا ریکارډ شمیر څخه کم دي. سشکال تر لسو زرو زیات پناه غوښتونکي برېټانیا ته رسیدلي دي. د دغو کډوالو په منځ کې ګڼ شمېر افغانان هم شامل دي. برېټانیا هر کال د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو د پروسس لپاره له 3 میلیارد پاوند څخه زیات لګښت کوي او په هوټلونو او نورو ځایونو کې د دغو کسانو د استوګنې لګښت د ورځې 8 میلیونه پاوند دی. د برېټانیا نوی صدر اعظم سټارمر د شنبې په ورځ د خپل هیواد پر اقتصادي ودې او له ناټو سره په دوامدار ملاتړ ټینګار وکاو او د خپلې دندې په لومړۍ ورځ د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي په ګډون د نړۍ له مشرانو سره خبرې وکړې. سټارمر به راتلونکې اونۍ په واشنگټن کې د ناټو په سرمشیزه کې د ګډون لپاره ل صدر اعظم کېدو وروسته لومړنی بهرنی سفر وکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې لزده کړو یو شمېر بې برخې نجونې په چین کې د افغانستان د سفیر بلال کرمی د هغه ستاینې په غبرګون کې چې په یاد هېواد کې د نجونو هلکانو د شپې ورځني یو ګډ ښوونځي کې له سیستم څیښ کړی وایي چې طالبانو حکومت باید پر دوی د زده کړو بندیزونه لرې کړي. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې لزده کړو پاتې یو شمېر نجونې په چین کې د طالبانو د سفیر بلال کرمی وروستیو څرګندونو ته په اشاره چې نوموړي ویلي هغه په چین کې د هلکانو او نجونو د شپې ورځیني یو ګډ ښوونځي د زده کړو له سیستم څخه متاثره شوی وایي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې نجونې له زده کړو بې برخې کړي، خو په نورو هیوادونو کې د نجونو او هلکانو د زده کړو ستاینه کوي او دا د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده. د لسم ټولګي یوې زده کوونکې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
نږدې درې کاله کېږي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او دوی ته ډېر کاري محدودیتونه منځته راغلي دي، خو د نظام رهبران یا نمایندګان په نوره نړۍ کې د هغوی له تحصیلي نظام نه ستاینه کوي او هغه د هغوی هغه هېواد راتلونکي ته ډېرې هیله مندونکی بولي. لږ تر لږه دغه اجازه د افغانو خویندو ته ورکړي چې دوی مکتب ته او پوهنتون ته لاړ شي، تر څو لږ تر لږه موږ وکولای شو د نورې نړۍ له نجونو سره رقابت وکړو او که چیرې داسې دوام ولري په خوشحالۍ سره افغانستان به او ټولې مېرمنې به له ټولې نړۍ څخه ډېر زیات وروسته پاتې شي.
یوې بلې زده کوونکې لیمې هم ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
کله چې یو مشر استازی ځي څوک ځي له افغانستان نه بل هیواد ته او د هغه مکتبونه ګوري، د هغه شاګردان ګوري او د هغو ته په راتلونکي کې دوی هیلې لري چې په راتلونکي کې به له دوی نه یو ښه شخصیتونه یو لوړ شخصیتونه جوړیږي. نو زه وایم ولې دوی د خپل د وطن د نجونو لپاره دا هیلې نه ګوري، ځکه زموږ استعدادونه سي دي. یعنی زه باور لرم دا هغه استعدادونه دي دلته په افغانستان کې چې هر څه کولی سي، یعنی هر شخصیت تر جوړېدلی سي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه چینایي رسنۍ سی جی ټی این په چین کې د طالبانو د سفیر بلال کریمی په ګډون د ډیپلوماټانو یو ویډیویي راپور خپور کړی چې د تبت په سویل لویدیځ خپلواکه سیمه کې د شپې ورځینی یو ګډ ښوونځي څخه لیدنه کوي. بلال کریمی سی جی ټی این ته ویلي چې د ښوونځي د سیستماتیک تعلیمي نصاب څخه اغیزمن شوی. نوموړي زیاته کړې چې دا تر ټولو ښه ډول دی چې د لیدلی او دا د چین هیواد راتلونکي لپاره هیله بښونکې ده. د دې ویډیوي راپور په نورو برخو کې د تبت د دودیز نڅا په کولو سره له ډیپلوماټانو ښه راغلاست شوی چې دې هم غبرګونونه راپارولي. خو د جالی په نوم طالبانو ته نږدې یوې رسنۍ په خپله ایکس پاڼې لیکلي چې بلال کریمی هغه ځای ته نه و تللی چیرې چې د چین هیواد دودیزه نڅا شوې، یوازې د خطاطۍ ټولګي ته تللی. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هم د دې رسنۍ لیکلی متن پر خپله ایکس پاڼې بیا ځلی خپور کړی. خو د پوهنې فعال فضل هادی وزین ازادي راډیو ته وویل چې هیله من دی چې طالبان د نورو هیوادونو په څیر د افغان نجونو د زده کړو په اړه هم مثبت نظر ولري.
د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل کېدل یوه نه جبران کېدونکې کړنه ده. هیله ده چې د اسلامي امارت مسؤلین لکه څنګه چې د نورو هیوادونو د نجونو د ښوونې او روزنې له سیستم څخه اغیزمن کېږي، دغه شان باید د افغان نجونو د زده کړو اړوند مثبت نظر ولري. په لومړي سر کې باید د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیسي.
د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو او د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د ملګرو ملتونو د یو صندوق زده کړې انتظار نه کوي. د راپور له مخې چې د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې خپور شوی، په افغانستان کې شاوخوا 80% یعنې 2.5 میلیونه د زده کړو په شرایطو برابر نجونې له زده کړو بې برخې دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې 300,000 نابینایان د سترګو نابینایان شتون لري او څه باندې 1 میلیون نور بیا د لید له ستونزې سره مخامخ دي. ورزو نور تفصیل فیروزی عزیزینه په دې راپور کې اورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنری یو این ایچ سی آر د یکشنبې په ورځ د جولای په 8 په خپل اکسپانډ یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د نابینایانو یا هغو کسانو چې کمزوره لید لري 60% د درملنې وړ دي چې بیرته بینا سي. د سازمان ویلي چې ډیری نابینایان او د کم لید درلودونکي کسان د مروارید اوبو له درکه ځوړيږي چې د روغتیایي اسانتیاو د شتون په صورت کې به آن په یوې ساده جراحي سره درملنه وسی. یو این ایچ سی آر د روغتیا نړیوال سازمان په حواله په خپل راپور کې لیکلي چې د افغانستان د 3.5 میلیون نفوس له ډلې 400,000 نابینا دي او 1.5 میلیون نورې کمزوری لید لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي چې په افغانستان کې نابینا ښځې له ټولنې منځوي او له جسمي او روحي اړخه ځورول کیږي. د سازمان زیاته کړې چې ډیری نابینا ښځې د خپل ژوند ډیری برخه تر تړلو دروازو شاته تیروي او ښوونځي ته له تګ او د ژوندانه د مهارتونو او کورنۍ جوړولو له فرصتونو بې برخې پاتې کیږي. له دې سره د نابینایانو له ډلې ملکه چې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر منځنیو زده کړو تر بندیزونو مخکې د 12 ټولګي زده کوونکې وه، وایي له زیږېدو راهیسې نابینا ده، دا اوس پر اوبدلو او د انګلیسي ژبې پر زده کولو بوخته ده. ملکې د خپلو ټولنیز ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فعلاً په یو کورس کې په وړیا توګه انګلیسي وایم. باور وکړئ، هر ورځ چې زه ځم له بېلابېلو ستونزو سره مخ کېږم. لومړی دا چې کله موټر ته پورته کېږم ښې خبرې نه اورم، وایي دا چې نیمګړې او ناقصه یې او معیوبه یې، نو هېڅ لازمه نه ده چې دومره ځان په زحمت کړې او چیرې ولاړه شي.
ملکه وایي د سترګو ډاکټرانو ورته ویلي چې د عمر په زیاتېدو به یې د سترګو لید نور هم کمزوری سي. نوموړی د ځان د نابیناتوب لامل د مور او پلار د خپلوۍ اړیکې بولي. 18 کلن جواد نادرپور بل نابینا افغان او د یوې ماشومې پلار دی چې دا هم له پیدایښت راهیسې نابینا دی. دی وایي مور یې پر ده د امیدوارۍ پر مهال د ډاکټر له توصیې پرته کوم ډول درمل خوړلي و چې د همغو درملو د اغېز له امله پر دغه دایمي ستونزې اخته سو. جواد له مرستندویه بنسټونو او سازمانونو غواړي چې هغه نابینایان چې د درملنې امکان وي دوی سره مرسته وکړي.
خصوصی سکتورونه چې د نابینایانو په باره کې یو توجه وکړي او هغه نابینایان چې تداوی یو درملنې په کشور کې دننه او په خارج کې امکان لري هغوی سره مرسته وکړي او د هغوی تداوی وشي.
له دې وړاندې د سویډن کمیټه په افغانستان کې یو بل نړیوال بنسټ و چې معلولیت لرونکو کسانو او نابینایانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کول، خو دغه کمیټې 2 میاشتې مخکې په سویډن کې د قران کریم د سوځېدو تر پیښې وروسته د طالبانو د حکومت د یو فرمان پر بنسټ په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. که څه هم دې کمیټې ټینګار کاوه چې دا یو غیر دولتي او بې پرې سازمان دی، خو بیا یې هم په افغانستان کې فعالیت ودرول. تر دې مخکې اکثرو مرستندویه بنسټونو او سازمانونو هم په افغانستان د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو پر کار د بندیزونو له امله خپل فعالیتونه کم کړي او یا یې هم ځنډولي دي، چې له امله یې د نابینایانو په ګډون روغتیایي او بشري مرستو ته د افغانانو اړتیاوې زیاتې کړي دي.
اوس به هم په ختیځ کې نورستان ته ورشو چې هلته د 2 ولسوالیو ترمنځ لار تړل شوې ده.
دا د ختیځ نورستان کامدیش ولسوالۍ کې په سرک کې د بهیدونکو اوبو شور دی. د ختیځ نورستان اوسیدونکي وایي 4 ورځې کېږي چې په وړوکي سیند کې د اوبو کچه لوړه شوې او د بدیګل ساحه کې سرک لاندې کړی دی. د سیمې یو تن اوسیدونکي شفیق الله ازادي راډیو ته وویل د لارې بندېدو په وجه دواړو غاړو ته یو شمیر موټرې چې پکې ماشومان ښځې بوډاګان او ناروغان سپاره دي بند پاتې دي.
د شرقي نورستان لویه لاره د بدیګل په ساحه کې تقریبا په بندېدو کې ده. که چارواکي بندوبست ونه کړي د 2 ولسوالیو زرګونه خلک به بند پاتې شي، خاص کر مریضان، زنانه او ماشومان. بله داسې لاره نشته چې په هغه باندې تګ راتګ وشي. زموږ د حکومت او د مرستندویو ادارو نه غوښتنه ده چې دغه لارې ادارو کې همکاري وکړي، دواړو طرفو ته ورسونه مشکلات سره مخ دي.
شفیق الله راته وویل د کامدیش او برګي مټال عمومي سرک زیاته برخه د کوچني سیند په اړخ کې تیره شوې او کله چې هم سیند کې د اوبو کچه لوړه شي خلک دغه ډول ستونزو سره مخ کیږي. هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلینو څخه د خلکو د یادې ستونزې په اړه ځواب ترلاسه کړو، خو د راپور تر خپرېدو پورې پرې بریالي نه شو. د یادونې وړ ده چې د نورستان ډېرې سړکونه د خوړونو او سیندونو خواو کې غځېدلي، د لږ باران کېدو سره یا له غرونو د تیږو او رسوبي موادو د راښویدو یا د سیلابونو راوتلو او یا هم په خوړونو او سیندونو کې د اوبو د کچې لوړوالي سره اوبه سړکونو ته راخیجي او لارې بندوي.
دوی منی مې کې درته زهرو کاروان پروګرام لرو، خو درغې وړاندې لنډ خبرونه. د افغانستان د خبریالانو مرکز د لغمان ولایت په مرکز کې د کاون غږ د خصوصي راډیو په ترلاسه کېدو ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د راډیو له دوه لسیزو راهیسې په مترالم کې فعالیت کوه. د خبری مرکز د یکشنبې په ورځ د سرطان په ولسمه په خبر پاڼې کې ویل شوي د طالبانو د استخباراتو ریاست د کاون غږ راډیو په دایدا سره تړلی شي. د راډیو د دولت ملکیت دی. د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ریاست وایي چې په متحده عربي اماراتو کې د الکترونیکي تذکیرو د ویش مرکز پرانیستی. د ادارې د یکشنبې په ورځ په بیان کې لیکلي دي چې دغه مرکز په بزوبي میشتو افغانانو ته د اسانتیاو د برابرولو لپاره په کار پیل کړی. د دې خبر پاڼې پر بنسټ دغه مرکز د شنبې په ورځ پرانیستل شوی. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف د افغانستان د روان اذیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې د نړۍ په نورو برخو کې د شخړو له امله افغانستان د نړیوالې ټولنې له پامه غورځېدلی. ښاغلی میرزایف د شنبې په ورځ د جولای په شپږمه په شوشا کې د ترک تبارو هیوادونو د همکارۍ او د شورا په غونډه کې د وینا پر مهال افغانستان سره د مرستو د لا زیاتې همغږۍ غوښتنه وکړه. د پوینا د افغانستان وضعیت د نړیوالې ټولنې له پامه غورځېدلی. او په اسرائیل کې نن یکشنبه لسګونو زرو کسانو مظاهره پیل کړې. دوی پر حکومت غږ کوي چې د حماس له سخت دریځ ډلې سره چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د روسي سازمان په توګه پیژندل کیږي وربند وکړي څو د رغملو د خلاصون لپاره زمینه برابره شي. د جرمني د ډي پي ای خبري اژانس راپور له مخې په تل ابیب کې مظاهره چانو د اوس لپاره وقفه وکړي شعارونه ورکول.
د زهرو کاروان د زهرو رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونی اوریدلو ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو سره په ګډه د کوکنارو د سروې غوښتنه کړې ده.
طالبان د افغانستان د پراخو ځمکو د سروې وسنه لري چې د احصایې د علم په اساس بیلګې واخلي او دا شمیرې ترلاسه کړي چې څومره کوکنار کرل شوي وو.
په یو بل راپور کې به واوري چې کارپوهان وایي د اقلیمي بدلون د زیانونو کمولو او کوکنارو د کښت منع کولو له امله بزګران بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
زمینه زراعتي هم که از بین میره.
د زراعتي ځمکو ویجاړول د بزګرو او ځمکوالو لپاره ډیر لوی زیان دی، ځکه چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې زراعتي ځمکې لږ دي او بزګران ډیر ځمکې نه لري.
په نړۍ کې اقلیمي بدلون او د دې بدلون زیانونه یو مهم بحث دی، خو افغانستان له دې بحثونو څخه څنډې ته شوی. دا چې څنډې ته کېدل او له نړیوالو مرستو څخه بې برخې کېدل به دا هیواد له کومو ستونزو سره مخ کړي؟ په دې اړه مو د اوبو د مدیریت او اقلیمي بدلون له کارپوه اسین معیار سره مرکه کړې ده.
که چېرته موږ د کوکنارو د بدیل لپاره یوازې په کرنه تمرکز وکړو، دغه تشه د کرنې په سکتور څخه نشي ادا کېدلی او نشي ترلاسه کېدلی. له همدې کبله د نورو اقتصادي چارو په مرسته کولی شي دغه تشه په کلیوالو سیمو کې څه ناڅه ډکه شي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې ننګیالی یوې نجلۍ ته مرکه وراستوي. د نجلۍ پلار په لومړیو کې راضي کیږي، خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه له خپلوي څخه انکار کوي. دا چې ولې، دا به په ډرامه کې واورو.
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکوه.
هو پلاره، زما نظر خدا دی چې نه ورکوه.
زه هم وایم چې نه ورکو.
موري ستاسو څنګه خوخه ده؟
زویا زما هم دستا خبره خوښه شوه. خدای مکړه چې سبا مې لور سرتوره کیږي، خدای چې تر داسې خپلوي تیر شو.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د دوی له حکومت سره په ګډه د کوکنارو د کښت سروې وکړي. د ملګرو ملتونو د سروې او تحلیل د برخې یو هیئت تازه کابل ته تللی چې د کوکنارو د فصل تر پایه پورې د دې کښت د وضعیت څرنګوالی ارزیابي کړي. تحلیلګران وایي چې د طالبانو د حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په جلا جلا ډول د کوکنارو د کښت سروې کول ستونزې نورې هم ډېروي او کره شمیرې نه ترلاسه کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو د کښت او د دې کښت د جوړولو لپاره د طالبانو د حکومت عملیات پای ته رسیږي. له دې سره سم د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې سازمان د کوکنارو د کښت د شمیرو پر راغونډولو لګیا دی. په دې اړه د دې سازمان یو هیئت کابل ته تللی چې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د طالبانو د حکومت منتجې او شمیرې ترلاسه کړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت په یو خبر پاڼه کې لیکلي، د دې معینیت د تحلیل او سروې رئیس له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د طالبانو له حکومت سره دې په ګډه همکاري د کوکنارو د کښت سروې وکړي. اوسمهال د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په اړه د ځمکې له لارې او ملګري ملتونه یې په هوا کې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ له لارې سروې کوي. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د تحلیل او سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت د کره سروې تخنیکي امکانات نه لري او نسي کولی چې کره شمیرې ترلاسه کړي.
طالبان د افغانستان د پراخو ځمکو د سروې وس نه لري چې د احصایې د علم په اساس بیلګې واخلي او دا شمیرې ترلاسه کړي چې څومره کوکنار کرل شوي وو. خو ملګري ملتونه چې د هوا له لارې کومه سروې کوي، تر یوې اندازې امکان لري چې د کوکنارو ټول کښتونه سروې کړي او دا سروې د طالبانو تر سروې عملي ده.
په تیرو درو کالو کې د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید له نږدې څخه وڅاري او په دې اړه راپور چمتو کړي. ملګرو ملتونو په تیرو دوو کالو کې د سیچلاټ یا سپوږمکۍ په وسیله یوه سروې وکړه او د دې سروې راپور یې په 2023 میلادي کال کې اعلان کړ. دې سروې ښوولې وه چې په افغانستان کې په 1,000 او 800 هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوي او له دې کوکنارو څخه 323 ټنه تریاک ترلاسه شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پروسږ کال اعلان وکړ چې د کوکنارو د کښت د سروې لپاره یې 1,000,000 افغانۍ ځانګړې کړې دي، خو د یوه کال تر تېرېدو وروسته بیا هم د دې سروې پایلې نه دي اعلان شوي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پلان او پالیسۍ پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت سروې د دې کښت د کمولو او پرمختیایي پلانونو عملي کولو د پالیسۍ لپاره کیږي، خو که دا سروېګانې په جلا جلا ډول ترسره شي د ګټې پر ځای ستونزې پېښوي.
دا چې اوس طالبان د ځمکې له لارې ډکوي او یونیورسټي د هوا له لارې نه، دواړه موثرې دي، خو د ځمکې لږ زره قیمتي تمامېږي او لږه مشکل هم د هر ځای ته رسېدل هم سخت دي. دا دوه سروېګانې خپل د کړکېچ زیاتولو یو کار دی. دا سروې هغومره موثره نه وي لکه څومره چې یو بل سره به همغږي وشي. یوازینۍ سروې د یو خوا یا د بل خوا نه، دا بیا ټول مشکلات هم زیاتېږي.
ملګرو ملتونو او د افغانستان حکومت له 2009 څخه بیا تر 2020 میلادي کاله پورې د امریکا متحده ایالاتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په ګډه د کوکنارو د کښت په اړه سروې وکړه. دا ډول سروېګانې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید اندازې معلومولو تر څنګ له نشي موادو سره د مبارزې له پالیسۍ تدوین کولو او پرمختیایي پروګرامونو له عملي کولو سره هم مرسته کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو سره په ګډه د کوکنارو د سروې غوښتنه کړې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مې ورسې ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مصیبت بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه وله
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې خطر
مغز دمون خراب کړو، واډو کې دمونګه پوچ کړو، واکونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او کلار دواړه په
سر نشو روی دی دیر وقت په بیابان دی خو زه ګټ ورکوي درې کوشنیان د درې سره د نروزنی لامل یختنی وولو ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي ونی زغ خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور درو چې د ځمکې او اوبو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې اقلیمي بدلونونو په تیره بیا وروستیو طبیعي پیښو بزګرو ته ډیر زیات زیان اړولی او هغوی یې بیړنیو مرستو ته اړ کړی دي. د ځمکې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د زراعتي ځمکو کموالی د زراعتي ځمکو ویجاړېدو ته په کتو سره بزګرو ته ډیر زیان اوښتی او نړیواله ټولنه باید له دوی سره بیړنۍ مرستې وکړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ډیر سیلونه په غرنیو او داسې سیمو کې راغلل چې هلته بزګر لږ زراعتي ځمکې لري او د کورنیو یوازینۍ مالي سرچینه یې همدا زراعتي ځمکې وي. د ځمکې کارپوهان وایي چې په عمومي ډول په افغانستان کې زراعتي ځمکې لږ دي او د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته اقلیمي بدلون په تیره بیا وروستیو بارانونو بزګرو ته ډیر زیان رسولی دی. د ځمکې متخصص خلیل احمد نادم د کوکنارو د کښت منع کول پر ځای کار بولي، خو پر دې خبره هم ټینګار کوي چې د دې کښت منع کولو او اقلیمي بدلون له امله بزګرو ته زیان اوښتی او هغوی مرستو ته اړتیا لري.
زراعتي ځمکو ویجاړول د بزګرو او ځمکوالو لپاره ډیر لوی زیان دی، ځکه چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې زراعتي ځمکې لږ دي او بزګران ډیر ځمکې نه لري. باید له همدې امله د زراعت بدیل په پام کې ونیول سي. باید بزګرو ته امکانات ورکړل سي لکه کیمیاوي سره او اصلاح شوي تخمونه، تر څو هغوی وکولی سي چې له لږو ځمکو څخه ډیر حاصل ترلاسه کړي.
په وروستیو کلونو کې د اقلیمي بدلون بحث راپورته شوی او وروسته پاتې هیوادونو باندې د دې ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره څو سازمانونه جوړ شوي، خو په افغانستان کې درې کاله مخکې بدلون او مشروع نظام نه جوړېدل د دې سبب شوي چې افغانستان له دې ډول مرستو څخه بې برخې پاتې شي. په تیرو دریو کلونو کې له افغانستان سره تر لسو میلیارډو ډالرو ډېرې بشري مرستې شوې چې د دې مرستو لویه برخه د بهرنیو ادارو لخوا لګول کېږي. د اوبو د مدیریت متخصص نظیم سمون وړاندیز کوي چې باید د بزګرو پر ژوند د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره یوه ډېره اندازه بشري مرستې دې برخې ته ځانګړې شي.
بشري مرستې چې کېږي له افغانستان سره د دې یوه ډېره برخه باید همدغه کلایمیټ چینج او دغه کلایمیټ ریزیلینس دغه مسایلو ته ځانګړې شي. ځینې سازمانونه شته دي چې د اقلیمي تغیراتو د منفي اغیزو د کمولو یا مخنیوي لپاره د زیانمنونکو هیوادونو ته فنډ ورکوي چې دغه د پرمختللو هیوادونو لخوا هر کال لږ تر لږه اووه میلیارده ډالره بودیجه ترلاسه کوي. دغه وروستی راپور چې د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي چمتو کړی و یوه برخه د کلایمیټ چینج وه چې په دغه برخه کې مرسته وسي تر څو افغانستان وکولی شي دغه د اغیزو د راکمولو لپاره ځان جوړ کړي.
ملګرو ملتونو د خپلو څېړنو په نتیجه کې موندلي چې د افغانستان بزګران د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیلو مرستو نه ترلاسه کولو له امله هر کال تر یو نیم میلیارد ډالرو پورې عاید له لاسه ورکوي. د دې سازمان د ارزونې له مخې د کوکنارو د کښت منع کولو تر څنګ اقلیمي بدلون د دې سبب شوی چې د افغانستان بزګران نور هم بې وزله شي او بیړنیو مرستو ته اړتیا پیدا کړي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې کارپوهان وایي د اقلیمي بدلون د زیانونو کمولو او کوکنارو د کښت منع کولو له امله بزګران بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. په وروستیو وختونو کې په نړۍ کې اقلیمي بدلون او د دې بدلون زیانونه یو مهم بحث دی او دا بحث له هغو هیوادونو سره د مرستو پر څرنګوالي تمرکز کوي چې لږه وده یې کړې وي. خو افغانستان نه یوازې دا چې له دې بحثونو څخه څنډې ته سوی، بلکې په دې برخه کې له نړیوالو مرستو څخه هم بې برخې سوی دی. په افغانستان کې وروستي سیلونه له اقلیمي بدلونونو څخه ګڼل کیږي چې ډېر زیان یې بزګرو ته اړولی دی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د اوبو د مدیریت او اقلیمي بدلون له کارپوه هاشم معیار سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په افغانستان کې اقلیمي بدلونونو د افغانستان د بزګرو پر ژوند څه ناوړه اغېزې کړې او آیا اقلیمي بدلونونه د دې سبب شوي چې بزګران دې د کوکنارو کښت ته وهڅول شي؟
د اقلیمی بدلون د موضوع سره هم متاسفانه تر اوسه سیاسي برخورد کېږي. په د تیرو دوه درې کلونو کې له یوې خوا د بندیزونو له کبله هغه پیسې چې په تیرو کلونو کې افغانستان ته ورکول کېدي هغه بندې شوي، او له بلې خوا په کور دننه هم ظرفیت ټیټ دی او د هغه شته فرصتونو او لارو چارو له کبله چې دوی کولی شي پیسې ترلاسه کړي افغانستان ته پروژې راوړي د هغو څخه ګټه نه اخیستل کېږي. زیان بزګران ویني خو مکلفیت نورو برخو او حکومت دی تر څو دغه ستونزې ته یو حل لاره ومومي، تر څو اړینې پروژې تطبیق شي، تر څو په راتلونکو کلونو کې د اقلیمي بدلون زیانونه کم شي.
د اوبو مسلې تکرار شو، ستاسو په نظر د اوبو کموالی د بدیلو کښتونو ترویج په وړاندې څونه جدي ستونزه جوړه کړې او د بزګرو لپاره د ځمکې خړوبولو کافي اوبه څنګه برابرېدلی شي؟
د اوبو مسله په د کوکنارو په کښت کې ډیر مهم رول لري. یو دلیل چې په افغانستان کې کوکنار کرل کېږي هغه هم په هغو ولایتونو کې چې اوبه پکې لږ دي، همدا د اوبو لږوالی دی. او دا ځکه چې کوکنار لږ اوبو ته اړتیا لري او په داسې وخت کې کرل کېږي چې هلته ورښت د ورښت شونتیا او د اوبو شتون تقریبا وي څه ناڅه، نو همدا لامل دی چې بدیلونه کښتونه تقریبا په دغه موسم کې نشته او یا هم ډیر اوبو ته اړتیا لري. د بیلګې په ډول کوم بزګر چې اوس پنبه او غنم کری هغه د کوکنارو پرتله ډیر اوبه مصرفوي، او دا د دې لامل کېږي چې پورتنۍ برخه کې خلک ډیرې اوبه وکاروي او لاندنۍ برخو ته بیا د څښاک لپاره هم حتی اوبه پاتې نشي. دا پخپله یوه مدیریتي ستونزه رامنځته کوي چې موږ یې عواقب تقریبا په تیر کال کې ولیدل. د هلمند سیند په حوزه کې لکه نیمروز او هلمند لاندنیو برخو ته خلکو د څښاک اوبه نه لرلې.
په مشخص ډول په تیرو شلو کلونو او د طالبانو حکومت په وروستیو دوو کلونو کې د بدیل معیشت پروګرامونه څونه ګټور ستاسو له نظره؟
که چیرته موږ د کوکنارو د بدیل لپاره یوازې په کرنه تمرکز وکړو، دغه تشه د کرنې په سکتور څخه نشي ډکېدلی او نشي ترلاسه کېدی. نو له همدې کبله د نورو اقتصادي چارو په مرسته کولی شي دغه تشه په کلیوالو سیمو کې څه ناڅه ډکه شي. له یوې خوا د کرنیزو محصولاتو متفاوت کښتونو یا متفاوتو بدلونو، نه یوازې یو لکه زعفران، اینجا، همدا ډول نور هغه نباتات چې لږ اوبو ته اړتیا لري او د دوی سره په موسم کې کرل کېږي او همدارنګه اقتصادي ګټه یې ښه وي، د دغو ورپېژندل بزګرو ته او د دې لپاره یو پلان جوړولو ته اړتیا ده، تر څو کروندګر د هغو له ډېرې کرنې او یا لږ کرنې څخه مخنیوی وشي. په دې معنا چې یو دغه کرنه د پلاني شکل غوره کړي، تر څو د حکومت لخوا یا د یو تنظیم کوونکي لخوا بزګرو ته وویل شي په څومره ساحه کې هغه نبات وکرل شي، تر څو د محصول په وخت کې بازار کې د هغو کچه ډیره او یا لږ نشي د اړتیا څخه. نو په دې ترتیب سره به د هغه محصول بیه هم په ښه سطحه کې وي او په دې توګه بزګر بیا څه ناڅه اقتصادي ګټه ترلاسه کوي. له دې نه علاوه د نورو بدیلو پروګرامونو لکه انکشافي پروژو، د سړکونو جوړول، د کوپریفتیفونو جوړول، تر څو د کلي خلک او بزګر خپل محصولات ښارونو ته په اسانه ورسوي او هلته وپلوري، نو دا کولای شي په دې برخه کې مرسته وکړي.
کله چې موږ له بزګرو سره خبرې کوو، نو د ډیری هغو شکایت کورنیو او بهرنیو بازارونو ته د کرنیزو محصولاتو نه رسیدل دي. مثلا د اصل په وخت کې یو کیلو کدوګک او یو من هندوانه په 100 افغانۍ وپلوري، هلدا چې 100 افغانۍ پرې مصرف شوي. دا ستونزه او بازار ته د لاسرسي مسله څنګه حل کېدی شي ستاسو په نظر؟
متاسفانه د افغانستان ستونزې یوازې په اوبو او کرنه پورې محدوده نه ده. دلته قانوني چارچوبونه لګاونډیانو سره دوه اړخیز تعاملات او ډیر نور فاکتورونه شته چې هغه تجارت یا هم د دغه بزګرو ژوند اغیزمنوي. حکومت مکلف دی او یا هم د اساسي دنده ده تر څو د ټولو فاکتورونو په پام کې نیولو سره داسې شرایط رامنځته کړي چې تر څو بزګر وکړای شي خپل محصولات نورو نړیوالو مارکیټونو ته ورسوي. له همدې کبله اړتیا ده حکومت نه یوازې دا چې زیربنا او بدیلو کښتونو ته پام وکړي، بلکې په قانوني دوه اړخیزو نړیوالو اړیکو کې دغه برخې ته پام وکړي تر څو دا تشه چې تر اوسه پورې شتون لري حل شي. او په راتلونکي کې که موږ مثلا د نورو برخو باندې کار کوو، حداقل د ګاونډیانو سره د تجارت په پوله باندې اوختل او نور میکانیزمونه د خنډ لامل ونه ګرځي.
په مرکه کې مو واورېدل چې تحلیلګران وایي افغانستان د ظرفیتونو د نشتوالي له امله د اقلیمي بدلون په برخه کې له مرستو محروم شوی دی.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې معتادین څومره د سفلیس نومي ناروغي سره مخ دي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریف یار راته ووایي.
سیپلیس یو میکروبی یا انتانی ناروغی ده چې د دې عامل د ټریپانوما پلیډم په نامه یادیږي چې یو سپایروکیټ ده. دغه ناروغي اکثره د جنسي مقاربت په وجه باندې او همدارنګه د جلدی تخریشات، یعنی د پوټکي کې چیرته زخمی وي او یو سیپلیس ناروغ د بل پوټکي سره ټچ شي، یا د پوټکي کې وینه موجوده وي، یا د وینې انتقال په وجه یو بل ته وینه ورکړل شي، خصوصا زیات انتقال د جنسي لارې یعنی د جنسي اړیکو د لارې نه یو بل ته سرایت کوي. په بدن کې موږ دوه سیستم لرو چې یو ته وایي مقاومت، یعنی مقاومت دا معنی چې موږ د مختلفو مرضونو په مقابل کې بدن خپل یو دفاعي سیستم لري. د مخدره توکو د استعمال په وجه دغه د بدن کم مقاومتي سیستم یا کم عسكر چې دي دغه کمزوري کېږي او په نتیجه کې دوی زیاتو ناروغیو ته زمينه مساعدي. دویمه وجه دا چې په بدن کې بل موږ یو سیستم لرو د معافیت فنامه باندې. معافیتي سیستم دا دی چې زمونږ بدن ته معافیت راکوي، یعنی بدن زمونږ خوندي ساتي د مختلفو میکروبونو او مرضونو په ویروسونو باکتریاو په مقابل کې. کله چې یو معتاد د مخدره موادو څخه استفاده کوي، د نشه یي موادو څخه استفاده کوي، په دې صورت کې د دغه معافیتي سیستم چې کوم دی د هم د باندې ناوړه اغیزه کوي، د دې د کمزورتیا سبب کیږي او په نتیجه کې زمينه دې ته مسایدیږي چې مختلف میکروبونه په شمول د سیپلیس په دغه ناروغانو کې پیدا شي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ترا ورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې ننګیالی د یو شتمن سړي زوی دی او یوې نجلۍ ته یې مرکه ور استولې ده. د نجلۍ پلار حاجي اسلم هم راضي سو چې ننګیالی ته به خپله لور ورکوي، خو وی ویل چې اوس یې زوی مسافر دی، کله چې یې زوی له سفر څخه راشي نو دوی ته به دسمال ورکړي. خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه حاجي اسلم له دې خپلوي څخه انکار کوي. دا چې حاجي اسلم ولې خپله لور ننګیالی ته ور نه کړه او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی صاحب اسلام خان، تا خو پښتنه مونږ کړه چې څنګه راغلی یې؟
سمت خان، په خوانوي مشرانو ویلي چې تر درې ورځو پورې بل مېلمه څخه پښتنه نه کوي چې څنګه راغلی. تاسو خو لم دا اوس راغلی مېلمانه زمونږ سترګې او لیمې، بس نو څه پښتنه به وکړو؟
حاجی صاحب اسلام خان، ستا مېلمه پالنه موږ ته معلومه ده، خو موږ یوه خبره کوله.
خدای دې خیر کړي. څه مو ویل؟
خبره دا ده چې موږ غوښتل سره دوستان شو.
یار سمت خانه، که رښتیا درته ووایم پوه نه شوم څنګه سره دوستان شو.
موږ راغلی یو چې ستا لور زما وراره اشرف جان ته وغواړو.
ښه، دا خبره ده.
هو، اشرف جان ډیر ښه زلمی دی. انشاءالله چې لور به دې ډیر نیکمرغه ژوند ولري. څه دې پکې وویل؟
نه پوهېږم چې څه ووایم.
متل دی چې وایي پر خو تلوار او په بدو تعامل. دا یو د خیر کار دی. که زما منې نو په دې کار کې ځنډ مه کوه.
وایي چې دوستي د سلو کالو لار ده، نو باید څه فکر ورباندې وکړو.
هېڅ فکر ته حاجت نشته، په هلک کې ویل نشته.
ومو نو ویل چې د هلک پلار چیرې دی؟
پلار یې لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
خپل هلک څه کار کوي؟
هلک هم تجارت کوي.
داسې به وکړو چې زه به مې له مشر زوی سره مشوره وکړم او بیا به تاسې ته خبر درکړم.
د څه شي مشوره کوي؟ هلک ښه شتمن دی او ښه کاروبار یې روان دی. د ولور غم یې مه کوه. هر څومره چې وایي بله خبره نه پکې کوو. کور، موټر، سره زر او نغدې پیسې نورې څه کوي؟ دا دی شل لکه افغانۍ مو همدا اوس له ځان سره راوړي دي. اوس نو ته ووایه چې نورې څومره راوړو.
پیسې مونږ ته مهمې نه دي، زه خپلوی په پیسو نه کوم. وایي سلا د میړو هنر دی. زه به مې له مشر زوی او نورو خپلوانو سره مشوره وکړم او بیا به تاسې ته خبر درکړم.
ښه، سمه ده.
مورې، ته بل ګلاس چای راواچوه چې ډېر خوندې وکه. دا یوه میاشت کېږي چې دومره خوندور چای مې نه وڅکلی.
زویه، تازه د سفره راغلې، ستړی یې، ځکه چای خوند درکوي. ها، دا چای به در واچو.
ننګیالیا بچیه، ما خو تا ته په تلیفون کې هم وویل چې ستا خور ګلالۍ ته مرکه راغلې وه. ما یې تا ته د کورنۍ په باب یو څه معلومات هم درکړل. څنګه شو، تا یې نور معلومات وکړل؟
هو، ما یې پوره معلومات وکړل.
ښه، نو څنګه دې خوښه ده؟ ګلالۍ ورکړو که نه؟
ولې ډوډۍ نشي ورکولی چې داسې خلکو ته یې ورکوئ؟ دا کورنۍ ټوله د نشه یي موادو قاچاقبران دي. د هلک پلار یو کال مخکې د قاچاقو په جرم نیول شوی او څو کاله قید ورباندې ختلی دی.
نو دوی خو ویل چې د هلک پلار لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
درواغ وایي، ټول خلک پې خبر دي چې بندي دی.
خیر دی، پلار به یې قاچاقبر وي، زوی خو به یې نه وي قاچاقبر.
زوی څه کوي چې ټوله کورنۍ د نشه یي موادو قاچاق کوي؟
قاچاق یې مونږ څه کوو زویه؟ ښې ډېرې پیسې لري، نجلۍ به مو ښه ارام ژوند ولري. نورې نجونې چې مو واده کړي دي، یوه یې هم په ډوډۍ نه ده مړه.
مورې، ته ولې سر نه خلاصې؟ ما درته وویل چې هلک قاچاقبر دی. یوه میاشت مخکې هم تاریاکې په موټر کې بار کړي وو، پولیس یې ډزې ورباندې وکړې. هلک ټپي شو خو په منډه ځان له پولیسه خلاص کړه.
زما خو داسې خوښه ده چې نجلۍ به ورکړو. توکل په خدای، ښه ماړه او شتمن خلک دي. ښځې چې په مرکه راغلې وې، د هر یوې یو چارک سره زر په غاړه وو. زموږ نجلۍ به هم په سرو زرو کې پټه کړي.
مورې، دا چې سبا لږ بندې شي او یا خدای مکړه ګلالۍ کونډه شي، تر دې خدا ښځه چې پر کور ناستی.
وا ښځې، ننګیالۍ سمه خبره کوي. ولې په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوو؟ سبا به پښیمانه یو خو څه به په لاس نه راځي.
او بل نه، ګلالۍ څه عیب لري چې موږ دومره تلوار کوو؟ ځوانان خو لږ نه دي. هر وخت چې مناسب هلک پیدا شو بیا به ګورو.
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکوو؟
هو پلاره، زما نظر خدا دی چې نه ورکوو.
زه هم وایم چې نه ورکوو.
مورې، ستا څنګه خوښه ده؟
زویا، زما هم دا ستا خبره خوښه شوه. خدای مکړه چې سبا مې لور سرتوره کېږي، خدای چې تر داسې خپلوي تیر شو.
ښه، نو چې داسې ده، زه خبر ورکوم چې زموږ سلا ونه شوه، بیا مه راځئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
انگشتر آرزوی خریدم، تو را دیدم، پسندیدم، برای تو حلقه آرزوی خریدم.
افغان استی بسویم چشمک بزن عشق استی جان استی دلبر شیری سخن دختر افغان استی بسویم چشمک بزن نفس تو هستی درد و بلایت بجانم گل عشقم تو هستی یار شیرین زبانم باور بکن سلطان عاشقان این جهانم عشق را دیدم پسندیدم